قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو یو کارپوه شاغلی محمد اکا شیرزاد هم دا اوس زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب شیرزاد صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنه.
ډېره زیاته مننه آشنا صاحب تاسو نه او ستاسو د نورو همکارانو نه چې ما ته مو وخت راکړو او د ګران هېواد افغانستان په اړینو مسایلو باندې سره بحث کوي. مننه ستاسو نه کوم.
مننه، مهرباني مو ده. جناب شیرزاد صاحب، په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو شپږ ورځنۍ خبرې پای ته ورسېدلې، کومه ګډه اعلامیه هم صادره نشوله، خو ښاغلی خلیلزاد وایي چې دوی زیات په خبرو کې پرمختګونه کړي دي او زیاتوي چې د سولې د حل کلي په کابل کې ده، چې د افغان حکومت چارواکو هم د دې خبرو څخه ناراضي ښکاره کړه. تاسو په مجموع کې دا خبرې چې په قطر کې د امریکا او طالبان ترمنځ وسولې څنګه څېړي؟
ډېره زیاته مننه آشنا صاحب. زما په اند باندې څومره چې میډیا مطالعه کړې ده او د دوستانو سره مو خبرې شریکې کړې دي، زه په دې اند یا په دې نتیجه راځلی یم چې خلیلزاد ستونزې او د طالبانو خبرې او د قطر کې دوی د څو ځله ناسته او د اخرین ځل خو یې تقریبا شپږ ورځې بحثونه وکړل، ولې دا څه ښکاره د تصور چې د افغان ولس او ټول نړیوال څه ښکاره شي تر اوسه پورې ثبوت نه دی. لکه تاسو ورته اشاره وکړه چې اعلامیه نن نشر شوې، یا کوم پرمختګ چې دوی وایي په خپلو خبرو کې هغه نه دی ښکاره شوی. زما په اند باندې اصلي ستونزه او مشکل دلته په هغه څوک چې طالبان حمایه کوي په هر لحاظ باندې او مشورې ورکوي او میز ته راځي په وخت کې، ستونزه د هغوی سره ده. هغوی خپل امتیازونه او خپل کوم تارګټ یا کوم هدف چې لري د هغې دپاره کار کوي. اصلي ستونزه په دې کې ده چې پاکستان او روسیا او ایران اوس په ښکاره توګه باندې د طالبانو نمایندګي کوي او د طالبانو سره خواخوږي کوي او حمایه کوي. که تاسو په یاد یې په همدغه وخت کې چې په قطر کې خبرې روانې وې، هم د پاکستان صدر اعظم هم وزیر خارجه قطر ته سفرونه وکړه او د راپورونو له مخې په میلیاردونو ډالر یې هم د امریکا نه امتیاز ترلاسه کړو، چې ګویا موږ طالبان د تاسو سره د خبرو میز ته کښېنولي دي. د یو اړخ د قضیې او پاکستان خپل اهداف لري. همدا ډول د ایران د خارجه چارو وزارت مرستیال کابل ته په بیړه سفر وکړلو او د طالبانو په استازولۍ خبرې کولې. طالبانو ته باید په راتلونکي حکومت کې ونډه ورکول شي، دا وشو هغه وشل کې طالبانو ویان. او روسیا هم بې تفاوته پاتې نه ده، دا ده چې اوس بیا په دغه راتلونکي جمعه کې کومه غونډه په مسکو کې بلي چې حامد کرزی او عطا محمد نور دی چې دوی هم اعلان کړی چې موږ ګډون کوو. نو د کابلوف چې د پاکستان او افغانستان لپاره د روسیې زمیر کابلوف چې د روسیې نماینده دی یا خاص استازی دی د افغانستان په اړوند، هغه هم پاکستان ته لاړلو، په پاکستان کې ملاقاتونه درلودل. دا ټول ملاقاتونه او عام چڼان موږ د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د غنی استازی داوزه هم چین ته ولاړلو او داوس هم په عربو کې حضور لري. د افغانستان لوري غواړي چې هرې خبرې چې کېږي په قطر کې د موږ استازي او د موږ نمایندګان ناست وي، او دا واقعیت دی چې دا درې واړه لوري امریکا یو خواته د ټول ناتو په راس کې او افغان لوری چې جنګ ورسره روان دی، دوام لري، د افغان ولس سره جنګ روان دی. او افغانستان که څوک غواړي که ونه غواړي، د اساسي قانون په درشل کې د اوسنی حکومت خصوصا اشرف غنی یو رئیس جمهور دی، نو دوی باید په دې لوری دی د جنګ یو لوری دی. دلته وسلوال پوځ جنګېږي، دلته وسلوال پوځ تلفات ورکوي، دلته ولسونه تلفات ورکوي، دا همیشه ځانمرګ وکړي، خلک وژل کېږي. نو او په داسې حال کې چې دی څلورم ځل دی چې امریکا او طالبان سره خبرې کوي، طالبان دې ته نه حاضرېږي چې بین الافغاني یا د افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او یوازې د امریکایانو سره خبرې کوي. هغه هم پاکستان د قانونو ډک چې ګویا موږ د ابتکار په لاس کې اخیستی دی چې طالبان مو دې ته حاضر کړي دي، او یا مو ملا برادر غني چې دی د طالبانو په امر د زندان خلاص کړی دی یا په غوښتنه مو خلاص کړی دی. دا د اوس د قطر دی سیاسي دفتر یا د هر شی چې دی ودوی د هغې مشر مو هم ټاکلی دی او د خپله ملاحبت مرستیال مهم ټاکلی دی، نو هغه دا احسانونه کوي چې پاکستان د خپل په اوبو په بهر وړی سیاسي حرکت یې ژوند یې چې کردار دی او د ولس ته هېڅ شی نشي پوره کولی، نو په دې خاطر یو خوا بله خوا هلې ځلې کوي. متاسفانه چې په همدا حالت کې بیا عربان د پاکستان سره په ملیاردونو ډالر مرستې کوي او پاکستان په دې حالو ځلو کې دی چې د افغانستان سره اساسي ستونزې لري او د طالبانو په وجود کې، ځکه چې طالبان د دې پروژه ده د بېنظیر او د نصرالله بابر پروژه وه او د کرنل امام تر دا اوسه پورې چلوي، نو په دې لحاظ باندې افغان ولس په دې څلوېښت کالو کې د دغو پروژو په نتیجه کې که د ناټو مداخلې وي که د امریکایانو وي که د دوی وي، دا ټولو کې یوازینی تاوان افغان ولس کړی دی. زما په اند باندې چې نتیجه نه ورکوي، ستونزه یې دا ده چې لا تر اوسه د طالبانو حامیان یا هغه څوک چې دوی رهبري کوي او مشوره ورکوي د خلکو ته، هغوی قانع نه دي په افغانستان کې دې یو قوي تلپاتې سوله راشي. داسې سوله چې اشرف غني ما بل ورځ خلیلزاد ته خبرې وکړې چې سبا یې بیا خلکو ته یا ولس ته په تلویزیوني وینا کې خبرې کولې، سره دې نه چې د ده مثالونه او بېلګې ډېرې بې ځایه وې بې مورده وې. ولې په هر صورت افغان حکومت تقریبا پاکستان، ایران او روسیا کوشش کوي چې حاشیې ته یو کونج ته وګولي او یوازې د امریکایانو او د دې ترمنځ معامله وشي. داسې معاملې په پخوا کې هم شوي دي. په جنیوا کې موږ او تاسو د دې پېښ شاهدان وو، د هغه وخت د حکومت سره مو کار کول، همکاري مو درلودله. نو د جنیوا په کنوانسیون کې عین پېښه تکرار کړله. هلته پاکستان، افغانستان، شوروي هغه وخت شوروي وو او امریکا، دوی په جنیوا کې کنفرانس جوړ کړو. پاکستان، شوروي او امریکا یې تضمین کننده وو، په پروتوکول کې امضا وکړه او دا نور دواړو مستقیمه امضا وکړه. امریکا او شوروي وغوښتل چې موږ په دې دواړو خواوو سره مرسته نه کوو او سوله به کوو، بین انزوا دی او پنځه فقریز دی، ملل متحد دا دی او هغه دی. او بالاخره چې هغه په هغه مسله باندې ختمه چې پاکستان نه غوښتل او امریکا هم ورسره ملګری وو، په لاهور کې بل کنفرانس جوړ کړو، د جهادیانو په اصطلاح د جهادیانو یو حکومت یو بوري جوړ کړو. راغله تر ننه پورې دا خلک په وینو کې لمبېږي او هغه سوله سولې ته ونه رسېدله. نجیب هم پکې سر وخوړو، بل هم پکې وخوړو. زما په اند باندې ښه بهترینه خبره دا ده، یو سیاسي تحلیل دا دی چې که رښتیا امریکا او پاکستان په رښتیا غواړي چې افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او د افغانستان سره د یو ګاونډي په توګه باندې ژوند وکړي، خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي، او ایران هم چې خپل هدفونه او تګلارې لري هغوی هم ښکاره مداخلې ونه کړي، او روسان هم خپل د ابر قدرت په توپ خاطر باندې لاسوهنه ونه کړي، نو ښه خبره دا ده چې افغانان جمع امریکا چې دواړه طرفونه دي، دواړه د ځواکونو خاوندان دي، افغانستان د خپل خاورې او د خپل حاکمیت دعوا کوي او امریکا چې دلته حضور لري د ملل متحد د مداخلې د امنیت د شورا د مداخلې پر اساس باندې دوی بین الافغاني لوی اجماع جوړه کړي او د قوي تضمینونو تلپاتې سولې په دې معنا چې پاکستان، ایران، روسیا او دا نور هیوادونه چې مداخلې کوي، عربان واسو چې دي، دوی ټولو دخوانه په یوه اجماع کې تضمین وشي د امنیت ملل متحد د امنیت شورا تر رهبرۍ لاندې، او امنیت شورا په ډنګ پیلې په دې مسلې سره ودنګي او دا مسله په اساسي توګه باندې حال کړي. دا به ډېره ښه وي او که نه دلته خپله په داخل د افغانستان کې هم د حاکمیت په منځ کې یو تعداد خلک د طالبانو سره سوله په خپل د خپل راتلونکي دپاره، د خپلې واکمنۍ دپاره، د خپلې ګډو وټو سرو د زرو د زور دپاره چې دا به په خطر کې شي، هغوی هم هلې ځلې کوي چې دا باید ونه شي، او که کېږي د دوی په خوښه وشي، که کېږي دوی ته ونډه ورکول شي. دوی داسې غواړي لکه د بن موافقه چې بیا پکې همدغه یو څو محدودې ډلې جهادیان په اصطلاح دي ځان ته وایي، دوی پکې واکمن وي او یو جوړ جاړی وکړي. زما په اند باندې چې موږ زه هم د دې وطن یو انسان یم او په دې وطن کې مخافوړي کړي، ډېر قرباني مور کړي، ښه خبره دا ده چې په افغانستان کې تلپاتې سوله هغه وخت راځي چې داخل کې غیر مسؤولې جهادي ډلې چې د خپل وسلو نه کار اخلي دا خلاص شي، طالبان خلاص شي، او یو بین الافغاني موافقه د نړۍ د اجماع او د امنیت شورا په مستقیمه لارښوونه چې امریکا هم د امنیت شورا غړی دی، روسیان بیا امنیت کو راغلی دی او نور هم د دوی په وجود کې یوه داسې معرته وشي چې په افغانستان کې د دیني اوربن او د افغاني سولې لپاره زمینه مساعده شي. صحیح ده چې رئیس جمهور غني په دې باندې ویره او ترس لري چې ګویا امریکا به د طالبانو سره د پاکستان سره معامله وکړي، دلته موقت حکومت را شي، دا به شي هغه به شي. موقت حکومت موږ دلته امتحان کړی دی، هغې ډېرې بدې نتیجې لرلې. زما نظر دا دی که رښتیا سوله غواړي افغانان او امریکایان او ایرانیان او پاکستانیان او ټول دنیا او طالبان، ښه خبره دا ده چې د امنیت شورا تر مشرۍ لاندې د امریکایانو د افغانانو د طالبانو په موجودیت کې یو داسې تلپاتې سولې قرارداد امضا شي چې بیا په افغانستان کې د ترهګرو ځالې بندې شي، په پاکستان کې ترهګرو ځالې بندې شي، د هغوی سره مرستې بندې شي، همداسې په ایران کې، همداسې په نورو هېوادونو کې په افغانستان یو باثباته هېواد شي او یو تلپاتې سولې خاوند شي. دا زما نظریات داسې ماته داسې معلومېږي لکه ارماني غوندې، لکه سړی چې ارمان لري، ولې که همداسې ونه شي دا ارمان په حقیقت بدل نه شي، تلپاتې سوله به ناممکنه وي. نو ځکه د خلیل زاد لاسته راوړنې او دستاورد یا کومه اعلامیه یا تر اوسه پورې کوم پیشرفت نه لیدل کېږي.
مننه. تاسو د ولسمشر وروستۍ خبرو ته اشاره وکړله، ستاسو د نظر هغه ولې اندېښنه څرګنده کړه چې د ډاکټر نجیب الله تېروتنې به تکرار شي؟ همدارنګه هم د داود خان په اړه یې وویل چې د سیاسي لوبو په ترڅ کې د ثور ناروین رامنځته شو. تاسو د هغه دا خبره ده چې د بازو په اند ولې د ثور انقلاب ته سپکاوی وکړ، او همدارنګه ولې دی د راتلونکي څخه اندېښنه لري؟
خان باندې اشرف غنی په ډېر احساساتي توګه باندې د دواړو خبرو ته اشاره وکړه. د داود خان وژل کېدل یا د داود خان په مقابل کې د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند وسوال فوج را پورته کېدل، دا ځانته یو پیښه وه، دا یو پاڅون و، دا یو تحول و، دا یو بدلون و. که په دې باندې بحث وکړو چې فکر کوم شتاتونه به په تېر شي، او هېڅکله دغه وسوال فوج د داود خان په مقابل کې تمرد یا کومه د کودتا خیال نه درلودلو، خو خپله داود خان او د ده هغه غلطو او کمزور مشاورینو په نظر کې ده په خپله په هغه باندې حمله وکړه. د دغه ګوند عادي ګناه دا وه چې د خپل یو شهید یا د خپل یو مړي جنازه یې په اوبو واخیستله او کومې احساساتي خبرې به چا کړي یا نه کړي، او ده ورباندې حمله وکړه، ټوله رهبري ونیوله او ډرامې خپرې کړلې چې دا به اعدام شي دا شي. ده په خپله ځانته دغه قوه تحریک کړله، او شرایط هم د داود خان په مقابل کې همداسې راغلي وو چې نه دی د شرق پلوي وو او نه د غرب پلوي وو. ده غوښتل چې مستقل سیاست وګوري، په عمل کې مستقل نه وو، ځکه چې دی کله چې ریاست جمهوریت ته ځان په لویه جرګه کې انتخاب ولو هېڅ بل مقابل کې بل سړي ته اجازه نه ورکول چې ده په مقابل کې کاندید شو. په خپله لویه جرګې ته کاندید شولو او په خپله رئیس جمهور د 5 کالو او عامو ته کل اختیار واکې په اساسي قانون کې واخیستلو ځان ته. نو په همدې لحاظ باندې ده سیاسي احزاب سیاسي حرکتونه ټول خطا کړل، ستونی یې ونیول او یو قانون یې د جزا نافذ کړو چې دوه کسه هم ودرېږي هغه باید تر تعقیب لاندې ونیول شي. په دا ډول دیکتاتورانه شکل باندې خو حکومتونه نه کېږي، خو نو شلمې یو دویشتم کارن دی، اوس خو خلک ټول ویښ شوي، بیدار شوي دي. هغه څوک چې د ولس او د ملت په خیر باندې او په سولامیزه توګه او د بیان نه مړ کوي، سیاستمدار نه وژني، نو هغه هېڅکله ولسونه نه پسې راپورته کېږي. په دا کال کې دا یوه قضیه ده. او د ډاکټر نجیب مسله چې اشرف غنی یاده کړه، دی هم بې مورده ما په نظر باندې رانه کړله. او د ثور انقلاب ناورین نه و، ناورین د هغه وخت نه راپیدا شو چې دلته د شرق او غرب د خپلو دواړو مداخلو پر اساس باندې چې مداخله کولو روسانو هم غوښتل چې په ښکاره لاسوهنه وشي او په افغانستان کې یو ځای ځایګی ولري، ځکه چې هلته په ایران کې د افغانانو انقلاب کامیاب شوی و او سیاهي مرکزونه ټول پاکستان په بلوچستان کې ځای پر ځای و. امریکایانو هم غوښتل چې په افغانستان کې چون جیوپولیټیکي اهمیت لري دلته به په دې ځای کې سنټر ونیسي. د شرق او د غرب په تقابل کې داود خان مړ شو، ناورین د وسوال پوځ یا د دغه ګوند په واسطه نه راغله. دوی ډېر ښه ارمانونه لرل چې د تحول او ترقۍ لپاره پروګرامونه لرل، داخلي بودونه هم لرل. داخلي بودونه بیا دا وو چې دلته د حکومتوالۍ کې ډېره قوي تجربه نه وه، دلته په چوکیو باندې په مقامونو باندې په نورو شیانو باندې ډېر خپلو منځو کې اختلافات وو. عین بیا هم د شوروي لاسوهنه وه چې یوه ډله یې په خوا کې نیوله، بله یې په وهله، بله یې په خوا کې نیوله، بله یې په وهله. دا ټولې مداخلې د بهرنیانو وې اساسي. همدارکم دی امریکایانو نو دا ناورین پیدا شوی دی هر جن نده دا دی گون دی وزوال پاوز دی حرکت نده دا ناورین نو دا یو مثبت تحولو چه هر که پا دستا وردونو بندی سره خبری و که و پستباهات خبری و کتابون پلی کیگی زیرم تیر دیلی نه خو ناورین دیلی زنده پیل شوی ناورین کله چې داوود خان په خدای باندې راغی دا ناورین نو دغه ګلبدین او دغه تنظیمونه په پاکستان کښې نه مصالحه کېده دا په پنجشیر او ننګرهار او په نورو سیمو کښې دوی په مصالحانه حرکتونو پیل ونه کړو په ابتدایي شکل باندې دا حرکتونه د هماغه وخت نه چې په افغانستان کښې د هر هغه رژیم چې د پاکستان په خوښه نه وي هغه حرکتونه په دغسې تشویشونه اختشاشونه وسلوال برخوردونه ترګري وژنې دا پیدا کېږي یا پیدا کېږي نو په لحاظه د ډاکټر نجیب مسله تا طرح کړې ډاکټر نجیب مسله خو که ده په دې ډول طرحه کړې وای چې ډاکټر نجیب سره هم په جنیوا کښې که تړون امضا شو دا دوو غټو ابرقدرتونو د زامنګرو یا ضمانت کوونکو په توګه باندې چې نور به مونږ مرستې نه کوو هغوی به د مجاهدینو سره نه کوي دوی به د افغانستان د حکومت سره نه کوي او په صادقانه توګه ولې دا عمل کښې داسې نه ده یو کاغذ تر اخره پورې مجاهدینو د هغې نه وروسته ټینګر هم پیدا کړل د هغې نه وروسته نور د مدرن اسلام پیدا وکړې او همدارنګه هم د افغانستان په حکومت کښې دلته مداخلې شروع شولې او بلاخره د جبل سراج موافقه د خپله د ګوند په منځ کښې د نجیب د مخالفینو په نامه باندې راپورته شو خوست تسلیم شولو او داخله الدین نجیب دې ته مجبور کړو چې هر څه د لاسه ورکړي او براله ودې دې نه د جنیوا د کنوانسیون په خلاف باندې چې دوی ملل متحد خپل استازی ټاکلی وو دیدو بازیلي کوو کله پاکستان ته کله افغانستان ته کله هند ته کله بل ځای ته ولې دوی همدې دغې غرب په مرسته باندې همدې دغې حامیانو په مرسته باندې چې هغه وخت مجاهدین تر شا ولاړو په لاهور کښې عبوري حکومت جوړ کړو هغه عبوري داسې کمزوری حکومت وو چې راغلو په کابل کښې د وینو لښتي وبو د نجیب هم په کښې لاړو او د نجیب په شان په زرګونو نور افغانان که سیاسي وو که عام خلک وو که جوالي وو که کراچۍ خاوند دی ټول په کښې ووژل شول نو د اشرف غني که دا مسله داسې طرحه کړې وای چې زه ځکه ویره لرم زه ځکه د موقت حکومت سره موافق نه یم چې زه یو منتخب رئیس جمهور یم ما دوره باید پوره شي انتخابات باید وشي یا یې دا ډول ویلي وای چې که تلپاتې سوله غواړې میکانیزم یې دا دی چې ملل متحد باید راودنګي اجماع دې باید لوی اجماع دې جوړه شي امریکا افغانستان مثلا طالب پاکستان نور ایران روسیه دا ټول دې په دې ګډون وکړي یو لویه نامه دې وشي دا مخالفین دې په داخل او بهر کښې خلیصلا شي دا میکانیزم ده لا تر اوسه پورې دوی نه په سولې شورا کښې داسې یو ښکارم هغه جوړ کړی دی بس پر دې لاندې خبرې کوي خلیزه دلته د پټو دروازو تر شا خبرې کوي بیا راځي راپور غني ته غني بیا عکسالعمل ښیي بلاخره بیا دی ځي اتابابا نور اوس دومره طرحه دی چې نن بیا خلیزه د ده سه او د هغه سنعته د حمید کري سره دوی سره مشوره کوي هغوی خو د دغې سولې سره د دغې هغه سره موافق نه دي ځکه چې د هغوی خپل واکمني په خطر کښې ده همدارقم د اشرف غني زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې خلیلزاد په ډان یلې څه شی چې هلته فیصله کېږي یا د طالبانو غوښتنې شی دي او د دوو غوښتنې شی دي بیا خو زه مونږ همدا دوه غوښتنې سره مخ ته لاړو ډېر مخ پرمختګ م کړی دی بهرني قواوې به وځي او اوربند به کېږي خو دا د بین الافغاني خبرو په نتیجه کښې او افغانستان به د تروریزم په مرکز نه بدلېږي دا مونږ سره طالبانو منلې ده طالب په څنګ کښې اوس شل نورې تروریستي ډلې دي داعش دی همدا اوس د خلکو نه سرونه پرې کوي اساسي توګه که د افغانستان مسله حلېږي باید پاکستان په ډاکېلو توګه پاکستان ته وویل شي چې نور د مداخلې بندې کړه هم یې وزیر خارجه روان دی قطر ته هم خپله عمران خان روان دی هم بل روان دی اول ته بیا چېرې وایي چې دا خو مونږ راوسته دا به ډېرې چې مونږ ګیمېز ته کېنول نو زما په نظر باندې ستونزې او مشکلات دغه دي
تاسو د ولسمشر او خلیلزاد مخالفتونو ته اشاره وکړله ستاسو د نظر د دوی په اساسي اختلاف په څه شي کښې دی دا چې په خبرو کښې خلیلزاد تېره ورځ وویله چې یو شمېر کسان وایي سولې په لاره کښې سر وکړو همهغه وخت چې د عمل میدان راشي بیا د چوکۍ څخه هم نه تېرېږي او یا د طالبانو غوښتنې اعلان کړلې چې طالبان څه غواړي اما په مقابل کې اشرف غني و همدارنګه سرور دانش او امرالله صالح و یو تعداد نورو سخت غبرګونونه وښووله ستاسو د نظر دې اختلافونه په څه شي کښې دي د امریکا سره اوس فعلا
ذکر کوم چې امداغه اعلان د دې پرم خپل تخنیک کې ولو غونډه ځوانانو جوړ کړی و د خپل مسرته ریاض جمهوری ورکر او هغه ټول په یو واه چې ویل چې څنګه دا د وصول غوړ دال کې خپل شبرې صدرې یا ځواني او د امریکا د په واضح خبره د امریکایان هغه څه چې په اهداف لري یا په لیک کې دی هغه خپل ګټې لري هغه د دې شل کال تر هغه اول کال یا تل کال نه پر مرستو دادي تاوان نه وکړ او اوس بل د سره بار خپل اسکا په دې د تیارې تزا هغه خوب خپل اهداف لري هغه اهداف دې ته واجب تو غنوي آشنا ما په ان باندې دوه خبرې د ډېر مهم او اساسي دی وا یو طرف انتخابات را روان دي بل طرف طالبان رسول روان دي چې طالبان رسول کیږي او تر یا ته جمهوریت لپاره انتخابات څو مجبورې پنځه کاله به تر جمهور بیا به جنگ کوي ځکه هغه ته قوت نه پرېږدي او هغه چې دی غواړي چې د دوی سره روغ وکړي نو وایي چې انتخابات نه کیږي دا د اشغال تر نور نور خبر لاندې انتخابات دا موږ نه منو مسؤلیت نه لري نو معنا دا چې موقت حکومت به جوړي دویم بدیل موقت حکومت موقت حکومت کې اشرف غني ارت دلاسه ورکوي زما په اند باندې اختلاف دا دی او لا تر اوسه پورې امریکایان په ډکاروي خلیزه چې موږ په دې اړوند بېخي خبرې نه دي کړې او نه دا مسله مطرح شوې ده زه فکر کوم دا به حقیقت وي حتمن مطرح شوې ده حتمن چې د اشرف غني د استخباراتو رئیس یو د ناڅاپي توګه قطر ته لاړلو د هغوی استخبارات سره خبرې کوي دا کوي هغه کوي د افکت په همدې خاطر ولېږلو چې ته لاړ شه او معلوماتو کا اساسي چې دوی دې موقت حکومت باندې توافق ته رسېدلي دي دوی اوربند ته رسېدلي دي پرې مسله د انتخابات کېږي یا زه به راتلونکی رئیس جمهور شم که نه شم او بله اساسي مشکل هم په دې کې دی چې د خلیلزاد او د نورو ترونو ته پورې دا تثبیت نه ده چې امریکایان راتلونکي انتخاباتو د چا څوک حمایه کوي څوک سپورټوي چا تر شا ولاړ دی نو هر یو د خپلو ګټو په خاطر باندې اختلافونه کوي خو په هر صورت باندې امریکایان د پاره هم پکار ده چې د اوسني حکومت رول ته اهمیت ورکړي او بین افغاني خبرو ته طالبان وهڅوي او مجبور کړي چې دوی چې ځکه دا دوی سوله د چا سره کوي صحیح د امریکا ته د سوله وکړه چې ته اوځه خو به اوسې لاړ به شي لس زره کیلومتره وړاندې به لاړ شي بالاخره بیا په افغانستان کې دلته مصالح وسوال پوځ پروت دی دلته خلک دي او بیا به جنګ شروع وي د پخوا په شان باندې لکه ډاکټر نجیب چې ختم شو او جنګونه دوام پیدا شو تر ننه پورې په دې خاطر تشویش وړ خبرې دي باید امریکایان د هغو چې د نجیب نه راوروسته د مجاهدین د راتګ نه راوروسته په کابل کې څه غوبل جوړ شو تر ننه پورې دوام لري او یا وروسته د تلپاتې سولې په خاطر باندې باید امریکایان دي اشرف غني ملا ټینګه وتړي او طالبان په دې باندې وهڅوي او پاکستان چې د مخامخ خبرو ته کښېني چې څه څه غواړي افغانان افغان حکومت څه غواړي او هغه څه غواړي یو طرفه انتخابات نورمال روان دي سبتنه او بل طرفه د هغوی څه خبرې نورمال چې موږ پرمختګونه کوي طالب هېڅکله تا سره دا نه مني چې انتخابات وکړه بیا به ته منتخب رئیس جمهور یې زه بیا راشم د ګلبدین غوندې تاسو پروتوکول له لاکه موقع بنم دا هېڅکله نه مني ځکه د هغوی تر شا پاکستان او روس او ایران او غربي نړۍ ولاړه ده
تاسو مخکې پاکستان ته اشاره وکړه د افغانستان د سولې د خبرو له پرمختګ سره مهاله د پاکستان د بهرنی چار وزیر او د پوځ ویان ویلي چې د افغانستان د سولې خبرې ډېرې سختې وي او د بری امکان یې خورا کم و خو د دې هڅو په نتیجه کې امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو پرمختګ وکړ تاسو د نظر د پاکستان ګټې په دغه خبرو کې څه دي او دوی ولې اوس پر دې ټینګار کوي چې بین الافغاني خبرې دي د راشي روسي یعنی دی غواړي چې د تنظیمون رهبران چې همیشه د دې ګټې ساتلې دي دوی په دغه خبرو کې راګټ کې غواړي چې خپلې اجنډا ویدي لارې سرته ورسوي ستاسو د نظر دې ګټې په دغه کې
پاکستان خو همیشه بامیانه لحاظ کوم چې د انګریز بچی دی د انګریز شاګرد دی هغوی همیشه په همدغه سې مسایلو کې هم ګټه کوي هم خپلې ګټې لټوي تاسو وګورئ چې پاکستان د افغانستان سره اساسي ستونزې لري ډیورنډ لاین دی د کنړ اوبه دي هغه پلا سرحدات دي تجارت دی او د افغانستان ډېر نږدېدل د هند سره او دا او دا او دا دا ټول هغه دلایل دي چې دوی خلیلزاد ته وایي دوی امریکایان ته وایي چې افغانستان په دغه لارو روان دی ولې هغه وخت چې د دوی سره مناسبات لکه حامد کرزي په وخت کې چې یو ځل د پاکستان سفرونه وکړل کوم پاکستان کې کوم تغییر راغی کوم بدلون راغی هماغه راکټونه دي په لالپور او په کنړ ویلي هماغه سیمې خاردار په سپین سترګې سره چې څوک نه مني دا بیا د 900 کیلومتره سیمې خاردار چېرکو او بل پاکستان په دې خاطر دا خبرې کوي چې یو چې دلا تور کې بل غیا کې ربي دي غره داوا کو هغه د طالب نه خو کار دفاع کی طالب په پاکستان ساتي طالب ته مثلا تربیه ورکی طالب ته مرمه ورکی طالب ته داوی کی دا او د نور دنیا حکومتونو دراوي او په عین حال کې دغه مجاهدین صاحبانو ته ویل دا قدرت لیونیان دي قدرت وګي چوروره خلیلزاد روان دی تاسو نه په پټه د طالبانو سره روغه کی تاسو د قدرت نه شړل کیږي تاسو سره حساب کیږي تاسو وسلې اخیستل کیږي تاسو چې څومره غلاوې کړي دي هغوی ستاسو کتاب در سره کیږي طالبان په وخت کې چې طالبان یو ځلې بیا حاکم شول تاسو بس باید یو لوری پیدا کړئ نو طالبان د پاکستان هغه شیطاني خصلت هماغه وخته پورې دوام لري تر څو پورې چې دوی خپل هغه اصلي ګټې او اصلي اهداف او د پاکستان خپلې ملي ګټې په افغانستان کې خوندي شوي نه وي یعنی د خپل د دې خوښه حکومت نه وي جوړ شوی د دې طرفدار حکومت نه وي جوړ شوی او د دې ټولې ګټې نه وي خوندي شوي او د هند او د نورو هېوادونو په پرتله د پاکستان تله ډېره درنه وي همېشه به په خوله یو څه وایي عمل کې به بل څه کوي په خوله به وایي یو څه په عمل کې به بل څه کوي همدا اوس مثلا دوی په تېره ورځ وویل چې موږ خو دا موږ وو چې دا سوله خو نه کېده د امریکایانو سره بیا طالبان نه کېناستو دا موږ مجبور کړ امریکایان یو میلیارد ډالر ورته ورکړل دوی دغه غوښتل دوی مثلا قطر ته لاړو هغوی شپږ میلیارد ډالر ورکړل دوی سعودي ته لاړو هغوی شپږ میلیارد ډالر ورکړل دا چې په تریلیونو تریلیونو ډالره قرضدار دی خپله صدراعظم یې د پاکستان صدراعظم نواز شریف اوس په رشوت او اختلاس او غلا باندې بندي دی د دې په زندان کې دا ټول غلي دي ټول توتیاګر دي او ټول د افغانستان د لا بربادۍ ټوټه کېدو هغه افغانستان کاملا د خپل یو صوبې په شکل غواړي چې د دې صوبې چې د دې کې تجارت او ارزښت د دې کې چلیږي اهداف د دې چلیږي او جواسیس د دې په کې او حکومت کې د هغه لپاره کار کوي نو په دې لحاظ باندې مجاهد کلمه جهاد کلمه ډېر سپېڅلې کلمه ده ولې دغه خلک چې دوی ځان ته مجاهدین وایي د دوی عمالو د دوی کړنو د دوی برخوردونو د دوی هر څه چې کړي دي د افغان ملت د افغان ولس پستر وګړي دې شي کې نه شي چې ټول خلکو ته معلوم دي چې دوی معاملګر دوی جواسیس او دوی چور چپاولګر خلک دي نو دوی کې د پاکستان سره ګټې وي کې د روسیې سره ګټې وي کې د هند سره ګټې وي کې د امریکا سره د هغوی غلامۍ ته همیشه آماده دي او حاضر دي
پس تاسو د نظر د امریکا او طالبانو د خبرو نور پړاوونه چې پر راتلونکو کې به سره سي څنګه چړي شاید دا خبرې به نتیجه ورکړي او که نتیجه ورکړي دا به څنګه وي چې د چا په ګټه به تمام سي او څه ډول به دا خبرې پای ته ورسیږي
په نظر باندې خبرې حتمانه یو نتیجه ورکړي او لوري ورکړي ځکه چې امریکایان هلته په کانګرس کې سره وران دي او ریجمور وایي چې وایي او باسم کانګرس وایي چې مې وباسم د کانګرس اکثریت د دیموکراتانو سره ده دا یو مسله د دې لپاره خامخا د یو څه به ورکوي او یو څه به اخلي یو څه به ورکوي یو څه به اخلي نتیجه ورکوي خو دا چې نتیجه به د چا په ګټه وي د څنګه به وي دا به وخت زمان وښي زما په نظر باندې که چېرې ریښتیا افغان حکومت او په افغانستان کې د سولې خوځښتونه سیاسي حرکتونه ټول په یو آواز باندې هغه خپل دریځ او میکانیزم د سولې د افغاني ډول نه وړاندې کړي او نړیوال ته وښي او امریکایان ته لاس په ډاګ پیلی وي دوی هم ویلو خدای د چوکۍ په خطر کې دي چې هغه لږ چوکۍ ته اشاره وکړي دوی ورخطا شي او ته به ودي ولي دوی باید د افغانستان د آینده لپاره فکر وکړي او یو میکانیزم وړاندې کړي چې په دغه میکانیزم موږ طالبانو ته دا ورکوو موږ سوله غواړو موږ جنګ نور نه غواړو موږ افغان وژنه نه غواړو دا نه غواړو زه فکر کوم د امریکا ستونزې یوه دا نه ده چې د طالبانو سره ستونزه ده د امریکا ستونزې چین سره ده دا اوس د افغانستان حیاتونه په چین کې ګرځي د چین سره رقابت لري د روسیې سره رقابت لري او ډېر سترې ډېر چې دوی د سترګو خار دی هغه ایران دی ایران او هلته اسرائیل او دا خلک دي ځکه چې دوی په اختلافات د منطقوي دي او دا ټولې دنیا نړیوال د افغانستان مسلې اوس نړیوال شکل نیولی دی نو په دې لحاظ باندې نړیوال خو په سر کې افغانان په خپلو منځو کې باید خپل ایماني وجداني وجدان له مخې نه دوی به سره کښېني د یو افغان په توګه باندې او یوه نړیواله اجماع د ملل متحد تر مشرۍ لاندې د امریکایانو په کاره هغه باندې همکارۍ باندې دا باید وشي او که ونه شي ځکه امریکایان غواړي چې یو څه وشي امریکایان نور د دې جنګ او د دغه هېواد کې د دغه هغه نه نه شو وتلی غرامت نه دوی غواړي چې ځکه دوی هلته خپله په خپل داخل کې د پارلمان او د ری جمهور ترمن کشمکش ده. هلته د مکسیکو مسله ده، هلته د وینزویلا کشاله راپورته کړی ده چې یو منتخب حکومت په وینزویلا کې دوی په ښکاره باندې په ملل متحد کې دي چې په ناټو کې وزیر خارجه اعلان وکړو چې موږ د اوسني ری جمهور په وینزویلا کې دا په رسمیت نه پېژنو او دا بل پېژنو. حتی دیګی دا مو ویلي چې موږ مداخله امکان لري چې نظامي مداخله وکړو په وینزویلا کې، نو یو قانوني حکومت را چپه کوه مداخله کوه، یا مثلا دلته د ایران سره ستونزې لري، په ایران کې بیا بندیزونه اعلان کړي دي، هغوی هم آرام نه دي ناست، روسیه حمایه کوي، هلته د سوریې مسله، د کردانو، د ترکیې مسله، یعنی امریکا هم په کشالو کې ګیر ده. نو دې لار نه یوه لار پیدا کوي، خو اساسي لار چې د افغانانو پکې ګټه وي دغه ده چې ما مخکې په خپل کمچي نظر باندې تاسو ویلي، او که اساسي لورې دوی ونه سنجوي او یوازې د روسانو غوندې د وړو پزه ګیرې ووځي او بلاخره په افغانستان کې دغسې ګډوډي جوړه شي، د هغې نه خو بیا هېڅ نه د خبرو ضرورت شته نه د بل شته، پرېږده چې هر چا ویوړه هغه به وړي، خو افغانان به پرې سرونه بیدي.
تاسو د سولې حرکتو ته اشاره وکړله، په افغانستان کې د سولې حرکتونه د هلمند څخه را شروع سوه، بیا دی پیاده ولاړه تر مزاره پورې، او څو موده دی درک نه و، دا دی اوس بیا را پیدا شوي دي په ایراتو، مزارو، په نورو ښارو کې مظاهرې وکړلې. ستاسو د نظر دغه حرکتونه او په مجموع کې دغه نور دیموکراتیک او ملي ګوندونه چې وجود لري، د دوی څخه ستاسو غوښتنه یا په مجموع کې د دوی په دا اوسني حالت کې کم ضرورت احساسی دی چې دوی باید څه وکړي د سولې او جنګ په دغه ډېر حساس پړاو کې؟
ډېره په ځای پوښتنه ده، دغه ولسي پوښتنه ده. دا خو لومړی زه د هلمند نه هر چا چې دا حرکت را شروع کړی دی هغه ته د قدردانې په سترګه نه، چې بېخي د یو اتل په سترګه ګورم چې د هلمند نه تر کابله پورې او د کابل نه تر مزاره پورې دوی په پښیابله په خپلو پښو د سولې بیرغ راپورته کړو راغلو. یو افتخار ځان ته ورکومه چې دوی کاروان چې کله کابل ته راورسېدو زه مخته ورغلی او یو دوست مې تشویق کړی دی، یو څوک مرسته یې ورسره وکړله، او په عین حال کې مو دوی تشویق کړي دي او د دوی قدردانۍ مو کړې ده. اوس چې د حرکت بیا را پیل شوی دی دا پر ځای او د قدر وړ دی، همدغه اساسي قوت دی د ولس، همدغه اساسي بنسټ دی د سولې لپاره چې بیا اوس په کندهار کې او په هلمند کې او په پکتیا کې او په ننګرهار کې پرون دې خلکو په سلګونو بزرګونو خلک را ووتل او د دغې ملاتړ سولې دې حرکت نه پشتیبانی کوي. زه په ټولو افغان ولس او په راز کې په ټولو سیاسي ګوندونو چې ځان ته سیاسي و انقلابي و ملي و ډیموکراتیک ګوند وایي، دوی نه باید چوپه خوله کښېني، دوی نه باید کاڼه شي، دوی نه باید په کورو کښېني. که 50 دي، که 100 دي، که 100 دي، راووځي د دې سولې حرکت په خوا کې بهترین چانس دی د سولې لپاره چې دغه ولسي حرکت راپورته شي په میلیونونو خلک. دا 15 میلیونه خلک ولې چوپ دي، ولې په خوب ویده دي، ولې مړه دي؟ د همدغې سولې د حرکت تر خوا دې راودرېږي. د دې زور نه طالب لري، نه پاکستان لري، نه امریکا لري، نه د افغانستان هېڅوک نه لري، نه شمالي ټلوال لري، نه جنوبي ټلوال لري. همدغه حرکت باید حمایه شي او دغه ولسي حرکت ته باید پای ورکول، دې ته باید حمایه شي، دوی لاسنیوی وشي او د دې تر شا ودرېږي. تاسو ولیدل په اوکراین کې، په اوکراین کې همدغسې یو خلک را ووته په واورو کې په یخ کې باندې خیمې وویلې او کېناست، ریبسه رژیم یې چپه کړلو. تاسو ولیدل چې په ټوله دنیا کې همدا ډول باندې، په مصر کې همدا ډول، مثلا په لیبیا کې په دا ډول باندې، په ایران کې، په نورو ځایونو کې. د افغان ولس ولې د دې سولې دغه د قهرمانانو تر شا نه درېږي؟ باید ودرېږي. زه په ټولو خلکو په احزابو غږ کوم د یو افغان په صفت باندې چې همدغه حرکت د دې تر شا باید ودرېږي. د دوی حرکات، د دوی غوښتنې دا هېڅ پروژه نه ده، دا هېڅ چا را تحریک کړي نه دي، دا وجدان را تحریک کړي دي، دا د دې افغاني مینې را تحریک کړي دي. او افغان ولس او سیاسي ګوندونه باید د دې رهبري په لاس کې واخلي، حمایه کړي، مظاهرې وکړي، په مارشونو کې برخه ورسره واخلي، په خیمو کې ورسره سملي، خپل کور چې په ګرم ځای کې نه سملي، دا ودي وځي باندې په چمن کې، په سړک کې، په خیمه کې، او په لوڅ شنه اسمان لاندې د خوب وکړي، زحمت وباسي، که مبارزه کوي تر څو پورې چې دغه بلا نه چې پاکستان موږ ته را جوړه کړې ده، یا بل چا را جوړه کړې ده، یا ایران یا عربو، دغه بلا نه موږ خلاص شو، په افغانستان کې یو ولسي او یو سوله ییز ژوند رامنځته شي. زه خو دې ته ډېر امیدوار یم، او سیاسي ګوندونه ډېر ضعیفه دي، او په عام چنان افغانان هر سړی وي به مچ شي. هغه فکر کوي چې دا یوازې د هلمند کې څو ځوانان دي، سره پورت شوی دی دوی کار دی ورور دا دی ټول افغانستان کار دی تا وطن لاړ شو تا ځنګلې لاړې تا معدنونه چور شو تا ولسونه مړه شول ته برباد شولې ته اوس هم لیپوزېدې د غفلت په خوب کې دی.
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي محمد اقا شهرزاد ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
ډېره زیاته مننه تاسو ته هم الله پامن
مننه د خدای پامن.